د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د روزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل انت غوښې چې خبرونه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره اقدامات چټک کړي. بدخشان ولایت کې نن د سیمه ایزې حکومتولۍ په اړه د څو والیانو یو کانفرنس پیلېږي، او هغه پټ اسناد چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت څنګه په لویدیځ ولایت شینجیان کې پر یو شمیر اقلیت مسلمانانو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه باورئ. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما دغه وختنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړې، او دغه راز له حکومت غوښتي چې د دې جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامین چې محمود وویل، موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شو افغان ښځو پیاوړی غږ اورو. نوموړي وویل، په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ننګونې او خطرونه متوجه دي، دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ په ولاړ زور زیاتي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي. یماموتو زیاته کړه، روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او پر جنسیت د ولاړ زور زیاتي یاد کېدل باید پای ته ورسیږي. دا خبر پاڼه له مخې په تیرو دولسو میاشتو کې د ښځو چارو وزارت، لوی څارنوالۍ، د افغانستان ملي پولیسو سترې محکمې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه پیښې مستند کړي دي. بدخشان ولایت نن د سیمه ایزې حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس چې نن پیل شوی دوه ورځې دوام کوي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیګ د دې کانفرنس مشري کوي. دې کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل،
والی سیبا تجاربشان، دیدگارشان، افکارشان در حکومتداری محلی در ولایاتی که اینجا هستن در این دور تایی برنامه های مختلف مشارک می سازن تا صحبی حکومتداری محلی در محلات بالا برواده از این کنفرانس هم همی هستن.
د بدخشان د والی د ویان په وینا په دې کانفرنس کې د څلورو شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنو له غړو، د پوهنتون له استادانو، قومي مشرانو هم غوښتل شوي چې ګډون وکړي او خپل نظریات شریک کړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي، په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال له خپلو درې ملګرو سره وژل شوی. دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی. د 209 شاهین قلي اردو د ویان حنیف رضایی په وینا، د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار په برید کې له څو نورو کسانو سره وژل شوی. له بلې خوا، د غزنی ولایت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. هغه پټ سندونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیځ ولایت شینجیان کې د تر 3 میلیونو وګړو په ژوند څه ډول کنټرول ساتي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو یوې نړیوالې ادارې ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې 12 رسنیو یې پر اساس رپورټونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دي. د آی سی آی جی په نوم د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ادارې د دغو سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوې، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یو میکانیزم څخه پرده پورته شوې. دا لارښود چې په 2010 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړې، د ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړو شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي د هر څه په اړه سخت قوانین لري. د بشري حقونو ډلې وایي دې کمپونو ته یې غورټبري مسلمانان او نور اقلیتونه د زور جبر او ربړولو لارې راوستل کېږي. په دې کمپونو کې د بندي کېدو لپاره د وګړو په دقیق انتخاب کې د پولیسو د راټولو شوو معلوماتو او مصنوعي ذکاوت څخه په کلي توګه استفاده کېږي. دا څرګندوي چې په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټلې. تر شپږ میاشتو حکومت زده اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل شوې. یو سات مخکې تر دې چې درایو مرکزونه وتړل شي 2,900,000 کسانو خپل رای ورکړې وي. په هنګ کانګ کې لپاره خو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کیری لم لپاره یو لوی آزموینه ده. نو مولي پرون خبريالانو ته وویل له څو میاشتنیو ټولنیزو نارامیو وروسته اوس موږ د ولسوالیو د شوراګانو د سګنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخ یو. د هنګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یو غورځنګ بدلې شوې او د ولسمشر شي جین پینګ لپاره یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
سمګ غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو پیکا غډون د خلکو د خاموش ټول پښتنې په معنا و. ارک په سمدستي خبرګون کې ویل چې سیاستوال د په انتخاباتي چارو کې لاسوهنې نه کوي.
د ټول سیاسيونو په پښتنه د شي د کمیسونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله و نه کوي. هغه یې پریز دي شي د قوانینو پر وړاندې خپل شارې مخفي.
نن د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د خځو روان وضعیت ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د یو شمیر ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړي.
اوس مغه دوه ساعته لار په شپږ ساعته اوشه په شپږ ساعته کې مرزو اغم داسې راځو چې مثال چې د شي وخت راشي مثال پر غرو مو وشتي سو ورځ خپل شخص پر غرو باندې وشتي.
په نړیوالو مسایلو کې به له هغو نویو موندنو خبر شي چې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واوري. سمګه غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. په خواني افغان ولسمشر حامد کرزي نن وویل د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو پیکه غډون په هیواد کې د روان وضعیت په اړه یو خاموشه ټول پښتنه و. خغلی کرزینن په یو خبري غونډه کې هله سرګند کړ چې وسنی انتخاباتي وضعیت باید د هیواد کرکیچ خواته بونځي. خغلی کرزی ویل خبداوي چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وي. د خغلی کرزی د سرګندونو نور جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
مخکینای افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد د کړکیچ په لور روان دی. ښاغلي کرزی د دوشنبه په ورځ د یوې خبرې ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کړکیچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګه ګډون ته هم اشاره وکړه او ویل
په اصل کې د افغانستان خلکو یو خاموشه ټولپوښتنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه درلوده. هغه خاموشه ټولپوښتنه چې بې قانوني نامني او هغه ټول کړکیچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغیزه کړي. مونږ هیله مند یو چې اوس هغه انتخابات چې ترسره شوي د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي.
parties in this country.
ښاغلی کرزی وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوي وای. خو د خبره هیواد آزاد نه دی، نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نشوي. دای وای چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پای ته ورسېدي. خو افغان حکومت د حمید کرزی د دغه خبرو په خبرګون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت له ټولو سیاسي نوم ده غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
حمید کرزی پر افغان امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکو ووسی، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاستراوړنو په پام کې نیولو سره چې مهمه یې جمهوری اسلامي نظام او د بیان ازادي ده، د سولې غوښتونکي دي. ښاغلی مینپال د بیان ازادي په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه یې هم د چارو په لومړیتوب کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
که د افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نننیو څرګندونو په اړه تاسو کوم نظر لرئ، نو د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې درنو اوریدونکو ته وړاندې کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نوامبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د تیر کال د همدې ورځې څخه تر نن ورځې پورې نږدې شپږ نیم زره پیښې وبښئ د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس له یو شمیر د تشدد له یو شمیر قربانیانو او چارواکو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
د اولاد بیلتون حق در چې د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړوي. څلرویشت کلنه زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند د کورنۍ لخوا شکنجه شوې، اوس د کابل په یوې امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی له ډیرو شکنجو وهلو ډبولو وروسته د خپل خاوند او ماشوم پرېښودو ته اړ شوه. زهرا خپله کیسه داسې کوي:
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی، وی ویل څه شوي؟ ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول، ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګې دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګواښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجې اثر لیدل کېږي. مخامخ دوه غاښونه یې هم د ډېر تاوتریخوالي له کبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوالي علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمه نشوه.
د زوی له زیږېدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان میرمنو د ژوند تریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2648 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 یا پیښې د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیښې د ښځو مدافع او ملاتړ بنسټونو ته استول شوي دي. د دې وزارت ویاند رویا د ادرس وایي د ثبت شویو پیښو ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنې د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلي تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیری او ځان سوزونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان میرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د نومبر د 15 نیټې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو د چارو وزیر نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل دا کمپاین په ټول هیواد کې د عامه کچې د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په خاطر پیل شوی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د دوشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. میرمن نظري د تاوتریخوالي د کچې د نه کمېدو لاملونه داسې بیان کړل:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور.
په هیواد او ځینو سیمو کې د جګړې او نامنیو موجودیت له قانون نه معافیت، په ځینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول، د هیواد په نامنو سیمو کې عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د ښځو تېښته، او ښځو لپاره د ساري محکمو د کوونکو نه تعقیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه بلل کېږي. میرمن نظری وایي د تیر کال د نومبر له 15 د سکل تر نومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي 6409 پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دینی علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپل ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو، تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي، خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځانګړي توګه په ښارونو او مرکز کې ښې لاسته راوړنې شته، خو کافي نه دي. په هغه څه چې موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې وه، د هیواد ښځې او د افغانستان د پراختیا اړتیا دا ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نه وي رامنځته شوې، په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نشي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د روزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو له شاوخوا 3 کلونو راهیسې پر دوی عمومي لارې بندې کړې دي او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د روزګان امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د دې ولسوالۍ ته د غځېدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي 3-4 کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو دغه لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسېدلی، خو اوس د فرعي لارو څخه په 6 ساعتونو کې هم نسي رسېدلی.
زموږ لارو خامه لارو د موټر 2 ساعته، نو اوس موږ 2 ساعته لار په 4 ساعته اوسه د 4 ساعته کې مر راځو. هغه هم داسې راځو چې مثال کې د شوا خرای چې مثال پر غرو مو وشتي، سو ور زه خپل شخصا پر غرو باندې وشتي چې پر غرو بتلو وږي تږي روژه به پر دې غرو باندې وتلو.
د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ غزاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم چیرو 3 کلون رئیسی د ترافیکو پر مخ تړلی. د غزاب ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم چې 3 ورځنی مزل وروسته ترینکوټ ښار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې د غزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ وه، خو اوس چې موټر له فرعي لارو څخه تیریږي دغه کرایه 1000 افغانۍ ته پورته شوې ده.
لارې کده خامه د وروره لارې سره راولي دي، وروره یا په دښ کې دي، وروره یا په غرو کې دي. بلنه موټر کرایه ډیره ده، رمخه 1500 روپۍ، 1500 روپۍ دربس غواړي.
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب سوي د لارې عمومي لار مدادره کال کې ژوند د ورور مشکلات ډېر دي. بس نو د درو ساتو لار اوس پشپړ ساتل بدل سره موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه د لارې بند کړې د دولت دولت پر ناس یا طالب پر ناس.
پروش کال نن موټر یو ډېر تخریب کړل. مشکلات سره ډېر مخامخ یو او اوس هم دا کماندې روانې د باران چې وسی بیا موږ موټر بیا موږ کشو بیا سپاریان بیچارهګان سره یې هغه کشي لار نه ده ګر سره د لارې پر کم نه ده بالا. بس نو مصرف موږ یو په دوا دی.
همدا شان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. دا یادول دي چې د دغو ولسوالۍ پر پرای لار یوازې هغه موټر تاګ راتک کولای سي چې کومک ګیر ولري. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا ازادي راډیو ته ول چې د غلاري د وسلوالو طالبانو له خوا ستونزمنې سوي دي.
اتمان باید ژر ژر د ولسوالۍ لار شو ټول هر یو د نشو سره خپل پرسونل وویلې د مشکلات واورېدو هیڅ نه ده. وګورو چې هلته څه پېښه ده څه کېږي. پی سلام وکړئ د پلې باندې سوالي ته.
شاغلی سید ویل چې د یاد ستونزو د هوارولو لپاره تدابیر نیولې دي. د خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یاد ستونزې له منځه لاړې سي. د اورزګان د غشپژو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونی حال ته رسیږي، بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نسي کولای. موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي نو اړې چې مستری ته یې ورښکاره کړي او 15,000 او یا هم 4,000 افغانۍ مصرف پرې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونه ځغلي، ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند یې په خطر کې دی. که چېرې خدای مکړه یو ټکر رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. د خدای په امان.
د یارا ته وراز سی خبر کوم او در بشن سی خپاک نو خو غار سره وسه چم ورګان دی خو روان دی ور خو نی مستر وا ور دی کو دل کی مو سو کو پا سما سلو شه نه ستار بدری د عالم سر نه خلا چی ویل کار وک پر یاد خپل سلام ان کو.
د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پریږدم. دلته کجکی ولسوالۍ کې یو خدا د مرکار نه کی چې یو نه نه خدا له عدالت بل اکسیز دی نو بار بار کار وکي. ډیره مننه زنده بار هر دی راځي.
هغه ګولین د کندهار ولایت ته پنځوي ول ما د حکومت مسول چارواکو څخه دا هیله ده چې بلته پنځوي ولسوالۍ نمشان په سیمه کې د ټلیفوني شبکې سمې کار نه کوي. بل پای د ټلیفوني شبکې فعاله کړي چې سم کار وکړي. وسلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین په شینجن ایالت کې داسې معتبره اسناد ترلاسه شوي دي چې ښایي څنګه د چین حکومت د 3 میلیونه کسانو ژوند شیبه په شیبه څاري. د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې مؤسسې دا اسناد خپره کړي دي، خو د چین حکومت دا اسناد بې اساسه او جعلي بولي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې ډلې دغه اسناد ترلاسه کړي دي. دغه راز د نړۍ په سطحه اولسو رسنیو د همدې افشا سوي اسنادو پر اساس راپورونه ورکړي دي. په دې کې د هغو کمپونو چې دا کسان پکښې ساتل کیږي د ورځنیو چارو لارښود هم شامل دی. دغې ډلې دا معلومات د چین اسناد بللي او وایي چې په هغو کې د دې عمدتاً مسلمان میشتې سیمې پر وګړو د ډله ییزې څارنې او سخت کنټرولېدونکي سیستم میتودونه په ډاګه سوي دي. دا لارښود چې په 2018 کال کې د کارولو لپاره د شینجینګ د امنیتي مشر لخوا منل سوی هر څه لکه د ویښتانو د کمولو دفات دا چې تر کومه وخته د کم دروازې تړلې او پرانیستې وي او داسې نور تنظیموي. د بشري حقونو ډلې وایي همدا کمپونه د اویغور او نورو اقلیتونو د شکنجې لپاره کارول کېږي. پولیس په دې ځای کې په پراخه کچه معلومات راټولوي او د کمپیوټري سیستم په کارولو خلک د توقیف ځایونو لپاره انتخابوي. پیکینګ د دغو نیونو پالیسي داسې توجیه کوي چې ګواکې د حرفه‌ای روزنې او له توندلارۍ څخه د دغو کسانو د لرې ساتلو لپاره یې کاروي. د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ چې مقرې په واشنگټن کې دی او د شینجینګ سیمې د مسلمانانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي د رواني میاشتې په سر کې یو تحلیل خپور کړی او په شینجینګ سیمه کې د نږدې 1500 کمپونو او زندانونو چې د چین لخوا اداره کیږي یادونه کړې. ملګري ملتونه وایي تر 1 میلیون ډیر کسان په دغو کمپونو کې ساتل کیږي، خو د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ وایي دا شمېره 3 برابره ده او یا د یادې سیمې د نفوس 3/4 په دغو کمپونو او زندانونو کې دی. د غورځنګ د چین د ډلهیز توقیف د هولوکاست کمپاین سره برابر بولي. د چین اداره د تحقیقاتي ژورنالیزم د نړیوال ادارې لخوا تازه افشا شوي اسناد جعلي ګڼي.
په ننګرهار ولایت کې خبریالان وایي چې د څېړنیزو راپورونو د چمتو کولو پر مهال د دې ولایت د یو شمېر ادارو چارواکي معلومات نور سره شریکوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې د دغې ستونزې د هوارۍ په برخه کې اقدام وکړي. له بلې خوا ولایتي چارواکي وایي چې هر اداره په دې مکلفه ده چې ولس ته حساب ورکړي. دا موضوع باز محمد عابد په خپل راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د څېړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمېر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. او همدغه رنګه په امنیتي برخه کې، یعنی د سرحدي لیوا سره د پاوز د کوم بنسټونه چې دي، موږ له حکومت غوښتنه داده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي، موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه اوسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د څېړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي، د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته هدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی، خو ولې بیا هم ډېرې ستونزې شته دی. په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي، هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والي شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمېر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، ژمنه کوي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت یو ځلې باید مطبوعات هره اداره راوغواړي خپل معلومات ورسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولس ته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې سرنوالۍ ته ور وپیژني.
له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال باز محمد عابد راپور راکو. د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لرو چې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه دي. همداراز په یو راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت چارواکي هڅه کوي چې د تختبه کې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه وکړي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلی دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جنگونه ډیر کم و او داعش هم نه و. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزی پر اوسنی حکومت د امنیت له کبله انتقاد کوي. د خپل واکمنۍ پر مهال امنیت ځکه ښه و چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دیره و. فیضانی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د وحید مجده مړینه د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نه لیکي کرزی صاحب سمه خبره کړې ده. خاکسار له کونړ نه لیکي که کرزی د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وای اوس به دا حال نه وای. عزیز رحمان له ننګرهار نه لیکي د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغیړۍ له کبله خلکو په انتخاباتي کمیسیونونو خپل باور له لاسه ورکړ، نو ځکه په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګه و. حکمت الله د هلمند ولایت څخه لیکي د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وخت کې په زرګونه امریکایان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت اوس ښه دی.